من اور دنکو دا مشال راډیو د ساسو قربا ګل ایازم ستړي مشي بخنه غوړم وخت ماسپخن درې بجې دی په خبرونه کې د ملګرو ملتونو غونډې ته د ملال یوسف زئی وینا د بلوچستان په چمن کې د ځانمرګ برید او د یو پروفیسر د وجنې د پاکستان له خوا چین سره د پراخ واړیکو د روجې په میاشت کې د کډوالو ستونزو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو اسرار علم مومنتا چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د مهم خبرونو لنډیز د سوات ملال یوسفزئی نن د ملګرو ملتونو د ځوانانو اسمبلی ته وینا کوي د بلوچستان په خوزدار کې د خلج او پروفیسر وجل شوی او د مصر د لری کړل شوی ولسمشر محمد مرسی مخالفان او پلویان نن په سرخار قاهره او د هیواد په نورو برخو کې د لاجونونو پلان لري ملګرو ملتونو نن د ملالی ورځ منځیو په دې مقبه ملال یوسفزئی د ملګرو ملتونو د ځوانانو اسمبلی ته وینا کوي په ملګرو ملتونو کې د سوات ملال یوسفزئی ته درناوی ورکړل کیږي چې د جنکو لپاره د تعلیمي کمپین چلولو له عمله پرې طالبانو تیر کال د اکتوبر په نهمه وسلوال برید کړی وو څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کیمون سره په یوې مکالمې کې ملال یوسفزئی خپل هدف څه داسې بیان کړو
زخپل ځان پر رضاکارانه توګه وړاندې کوم چې د ښځو جنکو او د هر انسان د حقونو لپاره کار وکړم زموږ مخې ډېرې ساده دي او هغه په نړۍ کې امن او خوشحالي راوستل دي او یوازې د تعلیم د لارې دا ممکن کېدای شي
ملاله د ملګرو ملتونو د ځوانانو اسمبلی ته وینا کوي چې توجه به د ماشومانو په تعلیم وي تمه کیږي چې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کیمون او د برتانیې پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون چې اوس د نړۍ د نړیوال تعلیم په برخه کې د ملګرو ملتونو خاص استازي دي د دوی په ګډون له 15 هیوادونو څخه شاوخوا 1500 ځوانان به په دې غونډه کې برخه اخلي ډی پی خبري جان سوای ملګرو ملتونو 12 جولای د ملالی ورځ یا ملالا ډې ته ځانګړې کړې ده د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د خلج او پروفیسر په وسلوال برید کې وجل شوی او بل پروفیسر جوبل شوی د خوزدار پولیسو تھانې مشر سچو کامران کمبرانی تیر ورځ مشال ډوتا د پیخي پړه څه داسې ویل
پیشه د تیر جمعرات په ماشام له روزماته شاوخوا 15 منټه مخکې رامنځته سوه پروفیسر عبدالرزاق سره له خپل ملګري پروفیسر عبدالحکیم پر موټرسایکل کومې خواته روان وو چې د خوزدار رډخانې سره نږدې ناڅرګند وسلوالو پر دوی ډزې وکړې په نتیجه کې پروفیسر عبدالرزاق ځای پر ځای ووژل سو خو پروفیسر عبدالحکیم ټپي سو
پولیس زیاتوي وجل شوي پروفیسر عبدالرزاق په خالج او شخصي ادارو کې جنکو ته زده کړې کولې د کوم پرسر چې نوموړي ته له پخوانه د لښکر مجاهدینو مډل لخوا د مرګ دړکې ورکړل شوې وې په چمن کې د پاکستان او افغانستان په پوله له دوستۍ دروازې سره نږدې یوې چاودنې و کسان وجلې او شاوخوا ته نور یې جوبل کړې دي له چمن امنیتي چارواکو ویني شاهدان وایي چاودنه د افغانستان غاړې ته شوې چې پکې د افغانستان د امنیتي ځواک یو سرتېری هم وجل شوی دی په کوټه کې د ملیشا ځواک ویان رسنیو ته په لیکل شوی ټلیفوني پیغام کې ویلي دا یو ځانمرګي برید و چې د دوی یو سرتېری پکې وجل شوی او څلور نور جوبل شوی د پاکستان او افغانستان پر پوله له دوستۍ دروازې سره چیرما د په یو اونۍ کې دویم ځانمرګي برید دی د پیښې پړه چا نه منلې په افغانستان کې 16 ځواک یا حساب وایي چې دوی یو هلیکاپټر په بغلان ولایت کې غورځېدلی دی د حساب ویاند ویل گریفن نن له مشال ډو سره په خپل خبرو کې دغه خبر تصدیق وکړو خو نور وضاحت یې ورنه کړو بلخو د بغلان ولایت د بورکا ولسوالۍ مشر عبدالجبار اسلامي مشال ډو ته ویل چې دغه هلیکاپټر د شپې په یو کلی کې را پریوتې دی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 2014 کال وروسته په هیواد کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتېرو د موجودیت په اړه اوس هم د فیصلې کولو په مرحله کې دی خو جیمز ډوبنز د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون ویل چې افغانان زموږ پاتې کېدل غواړي او موږ ورسره د پاتې کېدو لوس کړی دی نوموړی وایي ظاهر ده چې د افغانستان له حکومت سره په هیواد کې زموږ د فوز د موجودیت په اړه له کومې راضینامې بغیر موږ هلته نشو پاتې کېدی، خو زه فکر نه کوم چې د دې خبرو اترو حتمي نتیجه به هم داسې وي، ځکه چې د عراق برعکس ځینې ورسره هیواد پرتله کوي. افغانان په رښتیا زموږ پاتې کېدو ته ضرورت لري. ډوبنز د سرتیرو د شمیر په اړه وویل چې ولسمشر باراک اوباما د غور په حال کې دی او په دې اړه یې وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. د شام د اپوزیشن د آزادۍ ځواک وایي د دوی یو مشر قومندان د القاعده پورې اړه لرونکې یوې یاغي ډلې وجلې دي. د دغه ځواک یو ویاند د جمعې په ورځ ویلي دي کمال حمامي د لتاکیا په شمالي ښار کې د عراق اسلامي ریاست په نامه وسلوالې ډلې وجلې دي. بلخوا په برتانیا کې میاشته د شام د بشري حقونو څارونکي رپورټ ورکوي چې حمامي د زیارت په ورځ په لتاکیا کې په یوه چیک پوستا د کنټرول لپاره د دوو ډلو ترمنځ د نښتې دوران وجل شوی دی. تاسلم مشال دی خبرونه وری د مصر د لریکلشی ولس مشر محمد مرسی مخالفانو پلویان نن پر سر خار قاهره او د هیواد په نور برخو کې د لاجونونو پلان لري. اخوان المسلمین جمعنه کړی چې تر هغه به مظاهره جاری ساتي تر سوچ مرسی برته نوی بحال شوه. چارواکي وای مرسی وس هم په قاهره کې د ریپبلیکن ګارد په نوم د امنیتی سرتیرو په ودانه کې سرکل شوه دي، چیرته چې زواکونو د ګل پورزو ل 500 زیات مظاهره چان پنخته کې وجل. دغه جګړه چې په وزوی ترګرو شروع کړي پکې څلور پولیس والا هم وجل شوه دي. او اخیری خبردارې د دفاعي چارو یوې مشهوري خبرونې جینز انټیلیجنس خبر ورکړی چې په سعودي عرب کې د توغندۍ او داسې ځای موندلې دی چې مخکې څوک ترې خبر نه وو. د زیارت پر ورځ لندن میشتې ادارې جینز انټیلیجنس ریویو لخوا په خپور شوي رپورټ کې ویل شوی دی چې داسې نښې نښانې شته چې په دشته کې له دې تاسیساتو نه ویشتل شوي توغندۍ ښایي اسرائیل او ایران په نښه کړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې اسرار علم مومند وړاندې کول. تاسو د مشال ټولې خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د تعلیم مبارزه ملالی یوسفزئی بانند د ملګرو ملتونو غونډې ته وینا کوي. د سواد جنکۍ د ملالی په اړه وایي
او سختی تیری کړی او داغی نه پس د تعلیم دغه چې د داغی غټ پوزېټیو افیکټ خدا دی چې بس وات یونیورسيټي جوړه شوی ده.
د بلوچستان په چمن کې افغان پولیس ته اسیر ما یو ځانمرګي بریټ کې وو کسان وژل شوی دي. یو پولیس چارواکی وای
دا څنګه د مکه د شپږ بجو سره مخکې وسو نو بارډر به مکمل بند.
پاکستان ویلي له چین سره اخی اړیکې لري خو اوس به له دې اړیکو پراخې اقتصادي ګټې ترلاسه کوي. د روجی په میاش کې د قبایلی سیمو کډوال څنګه ژوند لري؟
تقریبا سو مصیبتونه کاروخل نه دا په ډیر دي عمر لغه خپل شي چې کم مغله د بغار سعودیان روسیا د بل له کینه روس.
دا ټوک ټکارو 19 پروگرام پام کوا د خبرونی په دوه مینه مایکی اوریدل شي.
او سرگردان اوریدن کو پروژه ماتی خبرونو کی اول خبر ده چا حکومت دروجی پرا تک سره د بیلو بیلو خوراکی چزونو د ارزانه کی دو منسوبه بندی کړی ده.
نو رپورټونه هم تاسو لپاره لرو ل مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اردوونکو د سواد د تعلیم مبارزه ملالی یوسفزئی نن شپاړسم کلی زده. ملالی تیر کال د طالبانو په ډزو کې سخته ژوبل شوې وه. د ملالی د کلیزې په مناسبت نن ملګری ملتونه د ملالی ورځ مانځي. همدارز ملالی به نن د ملګرو ملتونو د ځوانانو غونډې ته وینا هم کوي او د تعلیم په اهمیت په خپل نظر له نړۍ سره شریکوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو همکاري رابعه اکرم خان په دې رپورت کې اورو.
نن به د پاکستان د ماخام 8 بجې ملالی یوسفزئی ملګرو ملتونو یوت اسمبلی کې خطاب هم کوي. په دې سلسله کې د دې ورځې مناسبت سره چرته چې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د سوری تابع کړی شوې دي نو هلته د ملګرو ملتونو هډ کوارټر سره سره انټرنیشنل یوت کانفرنس به هم په ځینو ملکونو کې کیږي چې مقصد یې کال 2015 پورې په ټوله نړۍ کې ماشومان او په خاص توګه جنکي سکولونو ته لیږلو لپاره یو قرارداد هم منصرول دي. ملالی یوسفزئی چې د تعلیم حصول لپاره خپل आवाज اوچت کړي وو. تیر کال د اکتوبر په 9 نیټه په منګوره کې د وسلوالو په یو برید کې زخمی شوی وو چې روسي برتانیې کې علاج وشو چې د اغې نه پس یې خپل تعلیم هلته هم جاری ساتلې دي. د ملاله ډې په حق له د ملاله یوسف سے د ترسوی محمود الحسن مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت ملاله د خپل کورنۍ سره په نیویارک کې موجوده ده او هغوی په دې ډېر خوشاله دي چې نن به ملاله د ملګرو ملتونو په اسمبلی کې خطاب کوي. دی زیاتوي
کوششونه شروع کړی دي او ان شاء الله خپل په دې کوششونو کې او خپل په دې کوششونو کې به کامیابیږي او ډېر په حسنه طریقه او ډېر د زړه د خلاصه لګیا ده ان شاء الله. نو روان نسل چې کوم دی زمونږ داسې یتیمانان بچي چې ماشومانې چې کومې دي او د هغوی دپاره د هغې یو ډېر خمیشن جاري کړی دی انشاءالله. نو په سوات کښې به د دغه ماشومانو ته انشاءالله په روان وخت کې ډېر ښه ایجوکیشن میلاو شي.
ملاله یوسفزۍ سره زخمی شوې یوه بله زده کوونکي کائنات وایي چې په ملاله برید وروسته اوس میندې د تعلیم په اهمیت پوه شوي دي او غواړي چې خپلې لوریانې سکولونو ته ولېږي.
چې څنګه ملاله د جنکو تعلیم عام کړی دی د هغې د حملې نه مخکې د سوات کښې د جنکو تعلیم داسې خاص نه و. کله چې ملاله باندې حمله شوې د دې وجې نه د جنکو تعلیم چې دی بالکل عام شوی دی او ډېر زیات پیرنټس دا هم وایي چې لکه زموږ یو بله لور زموږ چې ملاله هغه د جنکو په اخله باندې دومره کوشش کوي دومره د هغې خپل ځان قربانولی شي نو موږ ولې خپل لور له تعلیم نه شو ورکولی. نو ډېر پیرنټس دې دي چې هغه خپل بچو له تعلیم ورکول شروع کړي دي او خپل بچي سکول ته لېږي.
د ماشومانو حقوقو لپاره کار کوونکي یو غیر سرکاري ادارې د سپارک ویان امتیاز احمد مشال ریډیو ته وویل چې ملاله ډې د تعلیم اهمیت وړاندې کوي. نو حکومت له پکار ده چې د ماشومانو د ویړیا او لازمی تعلیم کمه خبره کړې وه چې هغه اوس پوره کړي.
آرټیکل 25A واده حکومت فاین کې کړې ده خو هغه دې اوس هغې د پاره قانون سازي وکړي چې دا به څنګه هغې د واده پوره کوي. نو دې د پاره نن موږ په ټول صوبو کې صوبایي ریجنل لیول باندې حکومت ته درخواستونه ورکړې شوې دي چې کوم د اسپیشلي د سکولونو ماشومانو جنکې به پیش کوي ورته او هغې کښې همدغه لیکلی شوي چې دا تاسو کمې خبرې کړې دي دا خو ډېرې ښه خبرې دي او همدغه تاسو پوره کولو دپاره اوس موږ ته لاره مخایه چې دا به تاسو څنګه کوي.
ملاله یوسفزۍ چې خپل آواز یې د زنانو حقوقو او تعلیم حصول لپاره اوچت کړی دی سږ کال د نوبل انعام لپاره هم نامزدګي شوې ده او دغه رنګ د تعلیم ودې لپاره ملاله فنډ هم قایم کړی شوی دی. د څه مقصد چې په ټوله نړۍ کې د جنکو د تعلیم لپاره اقدامات کول دي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو څنګه تاسې واوریدل چې نن ملګرو ملتونو کې د ملالې ورځ لمانځل کیږي. ملاله د سوات اوسیدونکي ده او په دغه سیمه کې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. د دغه سیمې جنکۍ وایي چې د تعلیم مبارزې ملالې قرباني په سیمه کې ډیر مثبت اثر پرېښی دی او په دغه ځای کې حکومت یو پوهنتون هم جوړ کړی دی. په سوات کې د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان د سوات د پوهنتون یو څو زده کوونکو سره په دې موضوع خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په سوات سیمه کې کال 2012 کې ملاله یوسفزۍ په یو برید کې جوبل شوه. ملاله یوسفزۍ چې د نو کال 2001 کې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کړې وه او هغه وخت هغه مخکې تراله کله چې د بی بی سي لپاره هغې ډایري لیکله. موږ تاسو راولو په سوات کې چې جنکۍ د تعلیم لپاره هغې خبرې کړې دي. دلته د جنکو په تعلیم باندې څه اثر شوی دی؟ جنکۍ چې دی نو د ملاله یوسفزۍ دغه کردار ته څه نظر ساتي؟ ما سره دلته کې په سوات پوهنتون کې د جرنلزم ډپارټمنټ زده کوونکي دي، هغې سره په دې اړه باندې خبرې اترې کوو.
زما نوم نیلم طارق دی، زه سوات یونیورسٹی کې د جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن ډپارټمنټ سټوډنټ یم. زمانما ډیره زیاته بهادره جنۍ وه، ډیر زیات د جنکو د تعلیم لپاره هم خبرې کړې دي او کاری کړی دی. زه په دې ټایم کې په دې باندې زه ډېره زیاته خفه شوم چې د هغې سره سره نورې ډېرې هم داسې جنکۍ وي چې هغو په هغه حالاتو کې تعلیم حاصل کړی دی، هغو هم د کورونو نه راوتې دي او سختې یې تېرې کړې دي او د هغې نه پس د تعلیم دغه چې دی نو د هغې غټ پازیټیو افیکټ خو دا دی چې په سوات یونیورسٹی جوړه شوې ده.
یو بره زده کوونکی موږ سره په سوات پوهنتون کې موجود ده، هغې نه پوښتنه کوو چې د ملاله دغه هسې دغه کارونه کم چې په تیر وخت کې هغې کړي دي دوی ورته څه نظر ساتي؟
جی زما صوفیا کوثر نوم دی، تعلق مې شانګلې سره دی او زه په خپله ملاله سره په هاسټل کې پاتې شوی یم په یو روم کې. نو هغه ډېر لکه پرسنلی ما ډېره ښه پېژندلې ده، ډېره ښه جینۍ ده او لکه هغه زموږ سوات ریپرزینټ کوي. نو دا ډېره ښه خبره ده چې هغه په بهر ملک کې زموږ سوات ریپرزینټ کوي. نو هغه خو اوس هم خپل افورټس کوي، هغه خو زه به ملاله فاونډیشن کولم کدا کولو کې نو دا هم ډېره ښه خبره ده.
او تاسو وایئ دلته د جنکو په تعلیم یا په عام حالاتو باندې څه اثرات شوي دي؟
زما نوم برکت علي دی او زه په سوات یونیورسټي کې د جرنالیزم ډپارټمنټ سټوډنټ یم. ډېر زیات ښه خبره ده چې هغه پاکستان نوم روخانه کو د تعلیمی لحاظ سره خو بیا هم د خلکو په ذهن کې هغه شکوک او شبهات دي چې بدی کې د میډیا یو ډیر غټ کردار ده چې هغه دونه هایلایت کړه. مثلا ډیر زیات داسې زموږ سره ماشومان دي چې هغه بدی باندې ډیر زیات کار کړی دی یا هغه په نورو مسلې هغه ته مخې ته دي خو هغه دونه هایلایت نه کړی شو سونه چې د ملالا ایشو دلته هایلایت کړی شو.
السلام علیکم، زما نوم مریم دی او زه جرنالیزم انوایس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ اسٹوڈنٹ یم. زه چې ملالا تګور مانو ټیک ته بریو بوا او صحیح وو دا وړي رضایت نه راو خود دې نه زیات زما په نظر کې هغه جن کوي دي کم چې د کلو دي او هغه به سکولونو تراتلل منګوري تراتلل سیدو سکول تراتلل نور سکولونو تتلل خپل کلو ته نو په لار باندې به طالبانو د هغه گاډي نیول او هغه به چک کول او هغه ته ډیر مشکلات راتلل.
اوس هغه صورتحال شته په سواد کې؟
نه هغه خو اس نشته، اوس امن بحال شو، اوس هر څوک هغه مخکې طریقه باندې څنګه چې خپل گاډو کې راتلل سکولونو ته یاد کرای په گاډي کې څنګه چې هغه سفر کوي هغه شان هغه خپل سفر جاری ساتي.
تاسو سره خپل پیژنګلو کوي تاسو وایي چې ملالا یوسفزی اوس چې دغه اخوان متحده ته وینا کوي دغه تاسو نظر ساتي؟
جی زما نوم شایسته حکیم دی، زما مټي سره تعلق زلره مسواتی یونیورسيټي طالب علم. اول خدا چې ډیر زیات خبره ده چې ملالا د پاکستان یو اجنه بیا د سواد سیمې د سی یو اجنه چې هغه دونه په غټ دغه باندې هغه لاړه بهر ملک ته او هغه د خاص کر د جنکو د تعلیم د پاره ډیره زیاته خبره ده. مونږ په دې د پاره ډیر ښه نظر باندې ګورو او بل دا زملاله ته په دې ورځ باندې دا هغه د غیا د ول غواړم. ملاله چې کله الته لاړه هغه چې کله په هوش کې رااله هغه دا وی چې زبد سواد کې د کم جنکې چې په کورونو کې ناشتي کم چې کارونه کوي کم چې د خلکو په کورونو کې کارونه کوي زبا هغه جنکو له هغه جنکې را باسم او هغه به تعلیم طرف تراولم. نن دا غیا غوا ده کم ده اغه هغه جنکای سکولون تراوستلی اغه هغه جنکول کتابونه راولېګل اغه ننوم دا غوادي پته مدي چې ملاله به موږ کتابونه راولېګي ملاله بارا شه خپل واده به پوره کی.
په دروند اوریدونکو تاسو د سوات د کوهنتون د جنکو د الکانو خبري ووري دي. ملاله یوسفزی نن نړیوال ادارې ته وینا کوي او په دغه وینا باندې په سوات کې سخاص حل ځل نشته ورې د سوات ولس یا خاص کر جنکای دغه سخه تم لري چې دوی به وسوم د سوات د جنکو تعلیم لپاره خپل مبارزه جاری ساتي.
قدرمن اوریدونکو د ملالی ورس په مناسبت د مشال رادیو ځانګړي باس د پاکستان په وخت مازیګر 5 بجې تاسو د مشال رادیو نه نیخ په نیغه اوریدلی شئ. د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي. پاکستان ویری له چین سره اخی اړیکې لدی خو وس به له دې اړیکو پراخي اقتصادي ګټي ترلاسه کوي. دا خبره د پلانینګ وفاقي وزیر احسان اقبال تیر ورځ په اسلام آباد کې د بارنو چارو وزارت لوایان اعزاز چودري سره په ګډ خبري غونډه کې کړی ده. د افغانستان په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی ویلي د دوی هیواد د افغانستان سولې په اړه خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. په دې اړه نور تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د خارجه دفتر ودانی کې د وزیر اعظم د خصوصي معاون طارق فاطمی او خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري سره په ګډه د خبري غونډې دوران د پلانینګ وفاقي وزیر احسان اقبال وینا وا چې د پاکستان او چین تعلقات په هر ډګر کامیاب دي خو له اوس په کوشش کوي چې د دې تعلقاتو फायदा د ګټور معیشت په شکل کې د دوانو ملکونو او ټولې منطقې ته ورسي. احسان اقبال زیاته کړه چې د وزیر اعظم د چین سفر د لړکړو بیګامو او دغه دوره ډیره ګټوره وه. ته زیاته وی
of this government and the prime minister
lakachi ta so ta maluma da da di hukumat aw wazir azam tola pamlarna da mulk pa mashi tariqi da nawaz sharif sahib chin sar de ekonomic corridor lawznama ukla chi maqsad de tola simayzu mulkun ta yo muqawar kawl di da garang gawadar na kashghar puri sadak lahore karachi motorway da tel aw gas pa sango kimrasti aw da si nori yo shmir lawznami da di wazani maqsad da de chi chin aw pakistan siyasi taluqat pa yo kh mazboot mashi taluqat ki badal kudu kuma chi da mustaqbil la ra da
د دغه خبره د توانای سانګه کې چین لوی تجربه لري او دارنګوا د کوئلې نه بجلی پیدا کولو باشا ډیم جوړښت او د نور او هوا نه بجلی جوړولو کې به چین د پاکستان مرسته کوي. په دې موقع د وزیر اعظم خصوصي معاون طارق فاطمی هم د باز سوالونو جوابونه ورکړه. د افغانستان په حق له دې پښتنې په جواب کې د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري وې پاکستان د افغانستان امن او سلامتۍ کې مهم کردار تر سره کړی دی او راتلونکي کې به هم دا کردار جاری ساتي خو باید چې افغانستان هم د دې کډرو کی د د وینا وا
تاسو خبره صحیح ده مونږ د الزامات یو لړۍ لیدلې ده د کی مو بازی ته جواب ورکړی دی او په بازی موزان غلې کړي چې مقصد دې دا چې د دوه ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی پیدا نشي مونږ د افغانستان سره خطا لغات غواړو او د افغانستان امن او سلامتی لړکې مو د زړه د اخلاص اقدامات پورته کړی دي پاکستان کې ټول ادارې او ټول ولس په دې خبر متفق دي چې افغانستان کې دی امن وي او هیله ده چې افغانستان به د پاکستان دی خلوص ته په سمسترګه وګوري
په داسې حال کې چې ویلی شي د پاکستان او افغانستان تعلقات مخ په کېدو دي دا قسمه بیانونه ولې مخې ته راځي په دې حکله مو د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوس وکړو نو دوی د دواړو هیوادونو لخوا وخت په وخت په یو بل د دراندازۍ تورونه لګي دې زیاتوي
دا مسله موجود ده د دې حل یو فقط دغه دی چې د خبرو د لارې دا حل شي دلته د دواړو امتحان هم دی چې څرنګه دوی د یو بل غاندېخني چې دي هغې ته جواب وایي او د خبرو د لارې د دې مسلې حل راوباسي خو دا مشکل هم دی چې د دواړو هیوادونو فوجونو هغه صلاحیت دومره قوي ده چې په ځینې سیمو کې چې افغانستان ګیله کوي چې دلته نه خلک هلته وړي او د افغانستان هم هغه صلاحیت دومره زیات د خپلو فوجیانو یا د خارجي قواو په هغه ځایونو کې نشته په کوم ځای کې چې پاکستان دعوه کوي چې هلته هغه وسلوال موجود دي خو د مسلې د حل لپاره به ښه خبره دا وي چې د خبرو د لارې د مسلې حل راوباسي
د طاهر خان په خبره کې 2014 نه وړاندې چې کله اتحادي عسکر د افغانستان نوزي د پاکستان او افغانستان په یو بل اعتماد رانغي تر هغه د افغانستان د مسلې مستقل حل راوتل ګران دي چې نقصان به راتلونکي کې دواړو هیوادونو ته رسی ریاض مزاخیل مشال ریډیو اسلام آباد
پام کوا یال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دی نه باسي د خځې سره پام کوا
ګورګین صاحب دا خو مې ګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفن
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
ته چشتن خاخ ته د چشتن خاخ
زه د خبرو
اوه هوه هوه خدرت ویلی مې او جی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هرونی د جمعې او نهې پورز د امان الله ناصر سره
پام کوا
او رېدلې مهیروي
کدمن اوردونکو پام کبا پروگرام تاسو د خبرونی په دوه مینمای کې اوریدل شي خو دا غی نوړاندې سور پټونو تاسو لپاره لرو په چمن او سپین بولده کې د پاکستان افغانستان د ملګرتیا پر اور چاودنه شوی چې پکې وکسان وژل شوی دی په کوټه کې د ملشی زواک وایان د لومړنو پلټونو په اساس ویلي یو ځان مرګ بریدګل د دروازې سره پرون د روژماتي په وخت حمله کړی ده د دې پیښې نور تفصيل خود نور ناصر راکوي
د پاکستان او افغانستان په پوله له دوستۍ دروازې سره څیرمه د جمهوریت په ماشام په یو چاودنه کې د ملشات ځواکونو د یو سرتیري په شمول وطن وجل سوي او شاوخوا اته نور ژوبل سوي دي له چمنه امنیتي چارواکي او عیني شاهدان وایي چاودنه له بابي دوستۍ سره د افغانستان غاړې ته سوي چې پکې د افغانستان د امنیتي ځواک یو سرتیري هم وجل سوي دي په کوټه کې د ملشات ځواکونو ویان درسنیو ته په لیژل سوي ټلیفوني پیغام کې ویلي یو ځانمرګي له دوستۍ دروازې سره څیرمه په خپل ځان پورې تړلی له چاودونکو ټوکیو ډاک واسکټ چولی چې د دوی یو سرتیری پکې وجل سوی او څلور نور یې ټپیان سوي دي د ویاند په خبره په دې چاودنه کې ټول وطن وجل سوي دي د دوستۍ دروازې د دې برید یو عیني شاهد عزیز اتسکزي د ټلیفون پر کرښه مشال رادیو ته وویل تر چاودنې وروسته د پاکستان او افغانستان پوله د عامو خلکو او موټرو پر مخ وتړل شو
دا تقریبا د پاک افغان بارډر باندې د سپر ګیر باندې دا تقریبا شپږ بجو بعد خو اکثر بارډر بند وي نو دا تقریبا د مکه شپږ بجو تر مخ کې وسو نو بارډر بیا مکمل بند
د پاکستان او افغانستان پر پوله له دوستۍ دروازې سره څیرمه دا په یو ونه کې دوم ځانمرګ بریتی چې له امنیتي ځواکونو سره سره ولسی بګړیو ته هم مارګ جوړ اړوي د ریپورت تر بشپړېدو پورې د جمعرات ورځې د دې ځانمرګ برید مسؤلیت لا هم کومې ډلې قبول کړې نه دی خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
قدرمنو اوریدونکو همدار از د بلوچستان پولیس وای چې په خوزدار کې وسلوالو د کالج یو پروفیسر وژل دی. پولیس وای پروفیسر عبدالرزاق ته سو میاشتې مخکې یوې وسلوالې ډلې ګواښونه کړي ول چې انجونو ته د سبق خودونه ډډه وکړي. په دې حمله کې د نوموړي ترڅنګ یو بل پروفیسر هم ژوبل شوی دی. نور تفصیل نیاز مساخیل راکوي.
د خوزدار پولیس تانه مصر یا ایس ایچ او عبدالقادر کمبرانی مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د پیش په اړه ویل پیشه د تیر جمعرات په ماښام له روزماته شاوخوا 15 منټه مخکې رامنځته سوه. پروفیسر عبدالرزاق سره له خپل ملګري پروفیسر عبدالحکیم پر موټرسایکل کومې خواته روانو چې د خوزدار رډخانې سره نږدې نصرګند وسلوالو پر دوی ډزې وکړې. په نتیجه کې پروفیسر عبدالرزاق ځای پر ځای ووژل سو خو پروفیسر عبدالحکیم ټپي سو. د کوم طبي وضع اوس بیخي برابره ده. د خوزدار پولیسو مصر په وینا پروفیسر عبدالرزاق ته یو میاشتې مخکې د نجونو د تعلیم پر سر د مرګ دړکې ورکول سوی وې. شاوخوا 15 یا 16 میاشتې مخکې د بلوچستان لشکر مجاهدین نومي تنظیم له اړخه پروفیسر عبدالرزاق ته دړکې ورکول سوی وې او دا خبره د نوموړي ورور اوس مشتاق کړې. د یادې ډلې له اړخه نوموړي ته ویل سوی وو چې د یو خو نجونو ته تعلیم ورکوي او بیا نجونې له کورونو څخه بهر راوتلو او په ان جي اوز یا غیر سرکاري ادارو کې کار ترلاسه کولو ته هڅوي. د خوزدار پولیس زیاتوي چې دوی تر دې دمه د کوم چا په خلاف اف آی آر نه دی رجسټر کړی ولې چې د وژل سوي کس ورور دوی ته تر نن ناوخته پورې په دغه اړه د لیک ورکولو خبره کړې ده. تر دې دمه د یاد برید ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبینز ویلي تر 2016 کال وروسته هم په افغانستان کې د سرتیرو پاتې کېدل اړین دي. تیره ورځ د امریکا سینټ ته په وینا کې ډوبینز ویل چې د سرتیرو پاتې کېدلو عمل له کابل سره له امنیتي تړون پرته نشي کېدلی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي جیمز ډوبینز په سنا کې په خپلو څرګندونو کې وویل ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه له څو بیلابیلو وړاندیزونو څخه د یو د غوره کولو په حال کې دی. ډوبینز دا څرګندونې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د څرنګوالي د روښانولو لپاره د سنا د نړیوالو اړیکو په کمیټه کې وکړې او وی ویل له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور یو مهمه اړتیا ده. د وی تابند افغانستان له حکومت سره په افغانستان کې زموږ د پوځي حضور په اړه له توافق پرته موږ هلته نه شو پاتې کېدای. خو زه فکر نه کوم چې د دې خبرو اترو احتمالي نتیجه به همداسې وي ځکه د عراق برعکس چې ځینې افغانستان ورسره مقایسه کوي افغانان په رښتیا زموږ پاتې کېدو ته اړتیا لري. خو په سنا کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر رابرت منندز وویل د امریکا د پوځي حضور د څرنګوالي په اړه چې پر اتلونکو 13 میاشتو کې بروخانه شي په امریکا کې ډیره زیاته او ژوره اندېښنه شته. د اوسنیو پلانونو له مخې د امریکا محاربوي ځواکونه د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وځي چې ځای به یې د پوځي روزنې او افغانانو ته د سلام مشورو ورکولو لپاره په لږ شمېر ځواک ونیسي. سپینې ماڼۍ د سفر انتخاب هم نه دی رد کړی چې له مخې به یې له 2014 کال وروسته هیڅ امریکایي سرتیری په افغانستان کې نه وي. سناتور منندز وویل افغانان چې په خپل هیواد کې د یوې نوې دیموکراسۍ راوستل غواړي باید پوښي چې امریکا به یوازې پرینګدي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون یادونه وکړه او ویل
The ball is in President Karzai's hands.
روسي پریکړه د ولسمشر کرزی په لاس کې ده او زه هیله منیم چې دای به داسې فکر نه کوي چې دا مسله د قدرت حدون کې ده. خو که داسې فکر وکړي نو ډیره دردون کې اشتباه به وي. د نړیوالو اړیکو د کمیټې جکپوړي جمهوري غوښتونکي سناتور باب کارکر وویل چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه ابهام شرمون کیدی او د امریکا هڅې زیانمنې کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي جیمز دابنز د خپل سرګندونو په دوام وویل په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کیدونکو سرتیرو دوه اساسي اهداف د افغان ځواکونو روزنه او له هغو سره مرسته او مشوره ورکول دي څو د خپل هیواد امنیت په خپل ټینګ کړی شي. خو د دې سرتیرو د شمیر په اړه وویل چې ولسمشر باراک اوباما تر اوسه د ملي امنیت د ډلې لخوا د څو طرحو له منځه د یوې د خوښولو لپاره د غور په حال کې دی او په دې اړه یې تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
زموږ همکار احمد تکلو چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز دابنز په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوه مینمای کې تاسو لپاره د ټوکو ټکار 19 پروګرام پام کاوه هم لرو. خو وخت شبې دی د ماسپخین درې نیمه بجې د اسرار علم مومن نه بده خبرونو لنډیز باورو. ملګری ملتونو نن د ملالۍ ورځ منځ یو په دې مخبه ملالۍ یوسفزی د ملګرو ملتونو د ځوانانو اسمبلی ته وینا کوي. په ملګری ملتونو کې د سوات ملالۍ یوسفزی ته درناوی ورکړل کیږي چې د جنکو لپاره د تعلیمي کمپاین چلولو له امله په طالبانو وسلوال برید کړی وو. د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د کالج او پروفیسر په وسلوال برید کې وژل شوی بل پروفیسر جوبل شوی. د خوزدار پولیسو تھانې مشر سچو کامران کمبرانی ته روز مشاله لوته ویل چې وژل شوی پروفیسر عبدالرزاق د جنکو د تعلیم لپاره کار کاوه چې لوجې نوموړي سره لپاره خوانه د لخر مجاهدینو مډل لخوا د مرګ دړکی ورکړ شوی وی. په چمن کې د پاکستان او افغانستان په پوله له دوستۍ دروازې سره نږدې یوې چاودنې اووه کسان وژلي دي او شاوخوا ته نور یې جوبل کړي دي. له چمن امنیتي چارواکي ویني شاهدان وایي چاودنه د افغانستان غاړې ته شوې چې پکې د افغانستان د امنیتي ځواک یو سرتېری هم وژل شوی دی. په افغانستان کې 16 ساتي ځواک یا ایساف وایي چې دوی یو هلیکاپټر په بغلان ولایت کې غورځېدلی دی. د ایساف ویاند ویل ګریفن نن له مشال دوسره په خپلو خبرو کې دغه خبر تصدیق وکړو خو نور وضاحت یې ورنه کړو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 2014 کال وروسته په هیواد کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د موجودیت په اړه اوس هم د فیصلې کولو په مرحله کې دی. خو جیمز دابنز د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون ویل چې افغانان زموږ پاتې کیدل غواړي. چین او امریکا د بیجنګ لخوا د امریکا د استخباراتي ادارې مفرور کارکونکي ایڈورډ سنوډن د حواله کولو پر سر له یو بل سره سخت اختلاف ښودلی. او د دفاعي چارو یو مشهورې خپرونې جینز انټیلیجنس خبر ورکړی چې په سعودي عرب کې یې د توغندۍ او داسې ځای موندلې دی چې مخکې څوک ترې خبر نه وو. دا خبرونو لنډیز مو د اسرار علم مومن نه واورو. د کډمنو ودونکو سوښښه د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنې دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو خپل اداري خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال اډیو خبريال سراج زهید دغه لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې برابرې کړې.
د پیښور نخ پرېدونکو د پښتو وحدت ورسپانه خپل اداري کلی کې چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې کمیشن او کرپشن په صوبې کې د بهرنی سرمایه‌کاري په لار کې لوی خندان دي. موجوده صوبایي حکومت به د بیرونی سرمایه‌کاري په لار کې موجود ټول خندان لمن زوړي او دې لړکی به کوټلي اقدامات کوي. د اداري په وینا چې د تحریک انصاف موجوده حکومت د اولنې ورځې نه په صوبې کې د رزق خپل کړي دي چې بدونواني به ختموي، بدلون به رامنځته کوي او د خیبر پختونخوا څخه به ماډل صوبه جوړوي. مونږ وړاندې هم دا خبره کړې وه او اوس هم وایو چې کمیشن او کرپشن نه یوازې په صوبه خیبر پختونخوا بلکې ټول ملک کې د موجوده ټول ستونزو او مسلو میندې دي. ادارې زیاتوي چې ضرورت د دې خبرې دی چې په هر مد او هر څنګه کې د سرمایه‌کاري څخه وړاندې د کمیشن او کرپشن ناظور ختمول پکار دي او هغه داسې لکه څنګه چې یو ډاکټر له یو کمزوري مریض لاړ شي نو هغه ورته د طاقت دارو نه لیکي، بلکې هغه تر ټولو مخکې د مریض د مرض ختمولو لپاره دارو درمل او پرهیز تجویز کوي او بیا وروسته ورته د توان سیوا کول لپاره د خو خوراک تلقین ورکوي. اداري اخیری کې لیکي مطلب دا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک بهرنی سرمایه‌کاري کې د کمیشن او کرپشن د خندانو کوم خبره کړې ده، د خبره کې ډیر وزن دی. باید چې د دې خندانو د خاتمې لپاره زر تر زره توند عملی ګامونه واغستل شي. د غرنګ اجرس پانی هم خپل اداري کې د نواز شریف او د قبایلی سیاسي استادو ترمنځ ملاقات ته کتنه کړې ده او وایي چې د تیرو څلور لسیزو راهیسې قبایلی ولس د ترهګرۍ د یره سره مخ دي او بل طرف ته د افغان کډوالو بوج هم د دوی په سر پروت دی. خو تر اوسه پورې چا د دې مسلې د حل کوشش نه دی کړی. بیا که دغه لړکې چا ګامونه پورته کړي هم دي، نو هغې کې متعلقه ډلو ګډون نه دی کړی. نو دا څنګه ممکن ده چې یو تن د قبایلو د جغرافیې نه نوي خبر او هغه به دا مسله هواره کړي؟ ادارې زیاتوي چې دغه لړکې نواز شریف د قبایلي پارلماني غړو سره ملاقات کې د دې خبرې باور ورکړو چې امن راوستل د دوی ایجنډا ده او قبایلي سیمو کې د امن نه بغیر د ترقۍ خوب لیدل ابس دی. د ادارې په وینا چې داسې حالاتو کې چې امریکا هم قطر کې طالبانو سره خبرې اترې کوي او د افغانستان د وتو خبره هم روانه ده او دغه رنګ بیا هم ملک کې وخت په وخت چاودنې او د نامنۍ پیښې رامنځته کیږي، نو داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې د امن دپاره سنجیده کوششونه وشي او دغه لړکې د ټولو برخیزو په صلاح یو قومي سلامتي پالیسي جوړه کړی شي او دې ته دې هم د پاکستان د آئین په رنګ اهمیت او مقام ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د اوسامه بن لادن په اړه پاکستانی رپورت داسې دی چې پر خپل ځان نیوکو کولو یې نه زیات یې په خپل ځان پرده اچولې ده. بل پلو امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په خپل مقاله کې پوښتنه کړې چې آیا د افغانستان فوج د هیواد هرې برخې ته رسیدلی شي او که نه. د مشال راډیو خبریال بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټکی دراوروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي چې کله د امریکا ځانګړو ځواکونو په 2011 کال کې په پاکستان کې اوسامه بن لادن وواژه، نو پاکستانی حکومت یې وجرګګي یا کمیشن جوړ کړ چې د هغې پیښې په اړه پلټنې وکړي. د دې کمیشن مشري پخوانی جج جاوید اقبال ته وسپارل سوه او د دې کمیشن د رپورټ هغه نمونې د پاکستان د استخباراتي ادارو په اړه د سرګردانۍ یو حالت رامنځته کړی دی چې الجزیره ټلویزیون خپور کړ. د ورځپاڼې په لیکنه د دې رپورټ مخې ته راتله بشای د ډیرو رښتونو او پر ځان تنقید کوونکو ته ټکان ورکړي، خو د استخباراتي ادارو لپاره د دې خبرې منل ډیر ګران کړی دی چې ګواکې دوی رښتیا په پاکستان کې د اوسامه بن لادن په اوسېدو نو خبر. ګارډین ورځپاڼه لیکي داسې فکر کول به د خندا وړ وي چې ګواکې اوسامه بن لادن او د هغه کورنۍ د آیس آی له معلوماتو او مرستې پرته په 2002 کال کې له افغانستانه پاکستان ته تللې وه. د ورځپاڼې په لیکنه د ایبټ آباد کمیشن دا رپورټ په دې کې نه دی بریالی سوی چې د پاکستان په مرسته په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیده او په خاصه توګه د کابل او جنوبي ولایتونو د نیولو په اړه وضاحت وړاندې کړي، کوم چې د پاکستان لپاره د ستراتیژیک ژورتیا حیثیت لري. بل پلو امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لیکلی دی چې آیا د افغانستان پوځ د هیواد هرې برخې ته رسیدای شي او کنه. ورځپاڼه لیکي له 12 کلنې جګړې وروسته افغان ځواکونو په داسې وخت کې جګړه پر غاړه اخیستې ده چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده د وتلو بهیر ګړندی کوي. واشنگټن پوسټ لیکي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې موجود نړیوال ځواک 800 مرکزونه درلود او اوس یوازې 100 پاتې شوی دی او د راتلونکي کال تر فروری به یوازې 50 پاتې شي. افغان ځواکونو په عملیاتو پیل کړي او د طالبانو د ځپلو لپاره لخپلو مرکزونو لری لری سیمو ته ځي، خو د افغان او امریکایي کمانډانانو په وینا له داسې عملیاتو وروسته افغان حکومت نسی کولای چې هغه سیمې له ځان سره وساتي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
قدرمن اوردونکو، امریکا وایي د سی آی اے فراری ایجنټ ایڈورډ اسنوډون په معاملې چین مایوسه کړی ده. بلخوا چین د اسنوډون معاملې د قانون وایي چې د اسنوډون معاملې د قانون مطابق شوی ده. اسنوډون د چین په ځانګړي سیمه هانګ کانګ کې د پټ معلوماتو افشا کولو وروسته سموده تیر کړی و. په دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه رپورت جوړ کړی دی چې زه ګل عزیز تاسو ته وړاندې کوم. د امریکا او چین چارواکو د سی آی اے فراری اهلکار ایڈورډ اسنوډون په معاملې له یو بل موقف سره اتفاق نه دی کړی. ایڈورډ اسنوډون د امریکا د سار نظام پټ استخباراتي معلومات افشا کړي وو او سمودي د چین په ځانګړي سیمه هانګ کانګ کې تیر کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام بنز وای واشنگټن د چین نه ډیر زیات مایوس ده ځکه چې چین اسنوډون له هانګ کانګ نه امریکا ته واپس نکړو. کله چې اختلافات رامنځته شي او یا حساس معاملات وي، نو پکار ده چې د مشاورت د لارې له یو بل سره حل کړو. نو ځکه موږ د اسنوډون په معاملې د بیجینګ او هانګ کانګ د چارواکو نه ډیر مایوس شو یو او د کار سره زموږ هغه هسی هم له هوشي دی چې په سختو حالاتو کې اعتماد پر ځای کړو. خو بل خوا چین وای چې هر څه د قانون د دایرې لاندې شوی دی. د چین ریاستی کونسلر یانګ وای نیم خود مختار هانګ کانګ د قانون مطابق کار کړی دی. تر څو چې د سنوډون خبره ده نو د چین مرکزی حکومت همیش د ځانګړي سیمې هانګ کانګ د حکومت د قانون او د معاملاتو چلولو احترام کړی دی. د هانګ کانګ حکومت د سنوډون معامله د قانون مطابق کړی ده او د سره اختلاف نه جوړیږي. د دواړو چارواکو غبرګون په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د تیر زیارت په ورځ په واشنگټن کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لویه کچه دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدي. سنوډون تیره میاشت له هانګ کانګ وروسته تللی و. داسې ویل کېږي چې سنوډون د ماسکو په ایرپورټ کې دی او داسې ګمان هم کېږي چې لاتینی امریکا کې پناه واخلي. د لاتینی امریکا یو څو هیوادونو سنوډون ته د پناه ورکولو وړاندیز کړی و. د وینزویلا د بارنو چارو وزیر ایف پی خبري جان ستویری چې سنوډون دوی ته د پناه ورکولو په اړه جواب نه دی ورکړی. همدارز بولیویا هم سنوډون ته د پناه ورکولو وړاندیز کړی و.
دا مشال ریډیو ده.
قدرمن اوردونکو له تیرو سو کلونو راهیسې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر وړاندې د فوزي عملیاتو له کبله په زرګونو کورنۍ له خپلو کلو کډوال شول. په دوی کې زیاتره اوس هم په کیمپونو کې پراته دي او له بېلابېلو ورځنیو مشکلاتو سره مخامخ دي. چارواکي وایي په روژه کې یې د دوی د دې کډوالو ځانګړو مرستو کولو لپاره کار کړی دی. په دې اړه نور تفصیل منور شاره کوي.
د قبایلی سیمو د بیلابیلو برخو نه د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو لوجې په زرګونو کورنۍ کډه شوې چې پکې خواوشه لس فیصد په کیمپونو کې په ژوند کولو مجبور دي. کډوال وای کس هم د خپل سیمو نه به کور کې د لیولو یا مسله ده. خو د روجې په مبارک میاشت کې د دوی مشکلات لا نور زیات شي. حکومت وای د روجې د میاشتې لپاره یې د کډوالو سره مرستې زیاتې کړې دي. خو د جلوزو کډوالو کیمپ کې میش د باجول ایجنسی یو کډوال مېرمن وای
موبله چې کوم سره کوي کنه دار مونږ لاره کې نو په دار باندې سکیږي اوړه مونږ لاره کې پاره سکیږي او په غړي مونږ لاره شم په سر را کې هغه مونږ سکیږي زموږ ډیر بل بچي او یو راشن مونږ لاره کې پاره کې چې زموږ د ځوی وختغه وعده وي هغه بچي وي هغه د پلاس سره د خاندان نمبر یو دی هغه ته بلا کې نو هغه کم یو د نیکر راشن چې وي هغه باندې د زمانو د درم شي او د نوصوم شي په دینګین د شي په نو پاره باندې زموږه سکیږي ته اوس انسان په کتو وایې موږ ته دا سکارې ده چې بس د هر سي تکلیف موږ لاله چې په دنیا کې کم شي ده د تکلیف موږ لاشته متاثرین ولا.
هم د جلوزو کډوالو کیمپ کې مو د خیبر ایجنسی د ملاخیل نه پوښتنه کړي چې دلته سمره مو د وشو او سم مشکلات لري.
ما خو په دا کې درې کولا و درې نشته په راشه چې زاد جلوزو کیمپ لري غلایم مو په کې درې ورځې وسته له و درې مې په خطرې وکړې او بس دا مې درې مې راځلو تکلیفونه سو مصیبتونه کار وخلې نو دا په ډیر دي خو موږ لږ خپل شي چې کوم موږ له بغار سعودیانه روسیا د بل له کې نه روسیا سي بنو زو سره کوي چې کلارته وی چاله د مکار او کلارته وی چا غړي او کلارته وی چې دا غلو نو دا سي بنو زو سره غړو کوي هغه خپل شي نه مرو کوي نو بس خبره درو کنه چې موږ ډیر په تکلیف کې یو موږ د مشورې یو په تربو نه د غټولې دنیولا دا پیغام نه چې خبره چې موږ د متاثرینو سره خګړو کی او دا په وطن کې د موږ هم وروالي.
بلخوا خیبر پختونخوا کې د قدرتی افتونو د نظم اداره یا پی ډی ایم ای وای دوی کوشش کوي چې کډوالو ته هر ډول ممکن مرستي ورسوي. یاد اداره کې د کډوالو د سانګې صوبایي مشر فیض محمد وای دوی د روجې د میاشتې لپاره خصوصي ګامونه په پام کې نیولې دي.
یو قطورو نه پہلا روزه چې شروع شو نو د کې مونږ تدا احساس او چې د کې د اوبو زیات ضرورت بې نو هغه ته والے سره مونږ چې کم زمونږ ټیوب ویلز دی او کم اوبو چې کم زمونږ قطول الحمدلله سپلای دی هغه مونږ سیوا کړي دی روزو لپاره دوی ما زمونږ چې کم رونو دی په متحده عرب امارات کې جوړې کې هغه د رمضان لپاره یو پیکج چلته مونږ پی ڈی ایم ای ته ور کړو چې هغه پیکج د ټایم کې تقریبا تقسیم کې دوه خپل اخري حد تر رسیدلې ده او هغه د خوراک یو پیکج دی او د دې کې درې مخ خبره چې کم دی هغه د منتدا احساس او چې د روزه کې ګرمي په وجه واوري به د خلکو ته به سہولت چې ملاوي شي کې دی شي سبا یا بل روزنا د واوره ملاوي دل ام جلوزو کم کې خلکو ته دونه چې هغه څنګه څخه گزاره کوي هغه شروع شي.
فیض محمد وای که څه هم د کډوالو کیمپ او خپل کورونو کې استوګنه ډیر فرق لري خو حکومت هڅه کوي چې د کډوالو هر مشکل په ترجیحي بنیادونو ختم کړي. نو موږ زیاتوي دا مهال 1,30,000 کورنۍ د کډوالۍ ژوند کوي چې پکې د خلکو شمیر خواوشا یو لسلکه دی.
قدر من اوردون کو زم همکار منور شاو چې د روزې په میاش کې د کډوالو د ستونزو په اړه تاسو رپورت وړاندې کولو ستاسو په یبل رپورت په لور راغورځوم. د خبر پښتونخوا روغتي چارواکي وای د صوبې په لکی مروت کې د شری ناروغي خبره شوې ده. د دوی په خبره د ناروغي مخنیوي واکسین ورکولو عمل یې پیل کړی دی. د لکی مروت اوسیدونکو د روغتي ادارې لګامونو مطمئن دي خو وای په دې سم کې د شری ناروغي واکسینونو ضد پروپاګاندا روانه ده، ځکه زیاتره خلک خپل ماشومان ته واکسین نه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینه د مشال رادیو خبريال راکوي.
دا صحت محکمې چارواکي او سیمې خلک وای خیبر پختونخوا سویلی ضلع لکی مروت کې د شری ناروغي خوره شوې چې تر اوسه د تیرې یوې هفتې نه لکی مروت په یو شمېر سیمو کې په ګڼ شمېر کې ماشومان اغېزمن کړي او د غلطه بخمل احمدزای سیمه کې څو ورځې وړاندې دوه کلن وجید الله او شپږو میاشتو ثانیا وژلي. د لکی مروت اوسیدونکو ثنا الله وای شری ناروغي مخ په زیاتېدو ده او چارواکي باید ګړندي ګامونه پورته کړي. د سیمې خلک وای د ویکسینو پر خلاف پروپاګاندا کیږي چې له وجې په کلیوالو سیمو کې خلکو خپلو ماشومانو ته ویکسین لګول پرېښودلی او دوی دغه ناروغي هم د دې علت ښایي. د سیمې اوسیدونکو ګلناور وای د ویکسینو پر خلاف پروپاګاندا ډیره شدیده ده. د ضلع لکی مروت صحت سانګې مرستیال مشر ډاکټر عبدالرحمن وای دې لړکې خپل هلې ځلې توندې کړې دي او په هنګامي توګه متاثره سیمو ته ټیمونه استولې.
چېرته موږ ته رپورټ چې هلته موبایل ګاډیو سره مطلب چې څلور پنځه ورکړي و سره چېرته خلک ریفیوز دي کنه هلته میونیټي نه وي کنه خپله خود په خطرې باندې نور ور سره چې ویسي نه دي دا ټول خلک په خطرې کې دي کنه غمی زر یو داسې د چالي دسي کنه نو خلک مطلب چې دی ډیمانډ کنه سره میزو ویکسینیشن کنه دا امید دا خو ډېر ښه ریسپانس دی کنه ډېر فار فلنګ ایریا دي کنه چې چېرته لکه فرسټ ویکسینیشن کوریج کم ده کنه اسپیشلی دغه دا کوم ډېر راځي کنه موږ خپل لکه یو پلان جوړ دا هغه ته موږ الله دا مطلب صبحی ګورنمنت ته کوي پرون نه راځي بل ټول ډیسټریکټ کو یو کله باندې پاتې کیږي.
ډاکټر ان وای دغه ناروغي څخه بچ پاتې کېدو لپاره پکار ده چې ماشومان ته پر وخت ویکسین ولګول شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
کدر من اوردونکو غوس وخت شبه دی د اونیس پروگرام د ټوکو ټکارو پروگرام پام کبا. دا پروگرام زمونږ همکار امان الله ناصر هر اونۍ تاسو لپاره جوړوي. نو راځي چې د دې اونۍ د دې ټوکو ټکارو پروگرام نه خوند واخلو.
السلام علیکم. دا رادیو کمال له د ګورګین مرچکې نه د دی وخت او د تاو د روزتی د غصې او جنگ پتیلو کې شي دلی پکوړوي خبرونه واوري. پدې هله یو چې نن بخپل کور ته په خیر خیریت را رسیدلی یاست. پنځلس جنگونه خو خیر ده، د شپاره سم نه به بچاو سوی یاست، نسوارو به اخستی نه یاست، د پکوړو په لینو کې به خوار شوی نه یاست، د یخی یعنی برف په لین کې به ویلی شوی نه یاست، د ګډ په شوق کې به د ګډۍ په غوخه اخته شوی نه یاست، او د روژه مات په انتظار کې به له کوشنیانو او کورودانو سره اتل سواره په غاړه کې لوی دلی نه یاست. نو گرانو او سرگردانو اوریدونکو پروژه ماتی خبرونو کی اول خبر ده چې حکومت د روجې پرا تک سره د بیلو بیلو خوراکي چیزونو د ارزانه کېدو منصوبه بندي کړې ده او هغه داسې چې دوی و دکاندارانو ته حکم ورکړی دی چې نرخنامې به په دوکانونو کې ښکاره ځوړند کوي. د دې سره سره حکومت نور اقدامات هم کړي دي. څنګه اقدامات یې کړي دي؟ راشئ چې واور د توتکۍ چکری راپور، هغه هم په پور پور پور.
اوریدونکو زه دا وخت د ماهر نرخ نامجات په دفتر کې ولاړه یم او زما سره د پرایس کمیټي چیرمین یعنی د قیمتونو د کنټرول مشر ولاړ دی. د ده سره به خبره کوو. سر سلام علیکم.
الکه څوکي کسابي که تنور والا پرچون والا که سبزي والا څه بلایته؟
وی خانه دې خرابه شه. دا تاته زه د کساب او د تنور والا ښکارم. د زما ځواني د سورخي د پاوډر دا تا ته د سبزی والا ښکارم.
خورکۍ بخنه غواړم. هغه د لرې د نظر عینکې مې ماتې شوي دي که نه؟ زما دفتر ته خو دغه خلک راځي. ته څوکې؟ پارلر والا خونه دا پارلر والا او نایانو ته مونږ نرخنامه ورکوو که نه؟
زه رپورټره یم. رپورټره
یې که کمپاوډره؟ نرخنامه دې چرته ده؟ مونږ نن سبا په رپورټونو هم نرخنامه لګولې ده. د مازیګر اخبار رپورټ په 50 روپۍ ځکه چې په هغه کې صرف پکوړې خرڅېږي. روزنامه 100 روپۍ، ریډیو 500 روپۍ او ټي وي 800 روپۍ.
دا د ټي وي رپورټ دومره ګران ولې دی؟
د ټي وي د رپورټ 200 روپۍ خو د رپورټرې وي. 600 سوټ بوټ سرخي سفیده میکپ شیکپ. په ریډیو کې خو که ښایسته وي که بدرنګه، جګه وي که پنډه، ځوانه وي که کونډه، یوي سا
مړه. ته د ریډیو ټي وي پرېږده. ته دا راته ووایه چې دا روزه وګوره او دا ګرانې وګوره. دا شیزونه ولې دومره ګران شوي دي؟
ګران دي؟ دا اوس ته څه وایې؟ شیان خو ټول مفتي که نه؟
مفتي څه مطلب؟
وام زه خو چې د کومې ورځې نه د دې پرایس کنټرول کمیټې مشر شوی یم. یو سیز مې هم قسم دې کرانیولی دی. سهار وختي په 8 بجې کسابان بهترینه غوښه راوړي، وړو والا د وړو ګونۍ راوړي، سبزي والا خپل فرض پوره کړي، د هوټلونو والا خپلې غاړې خلاصې کړي. غرض د کوچنیانو نه واخله تر کور ودانې پورې ویښتان چې هر سټیل وي مفت جوړېږي. کالي جامې مفتي. د اختر شاپینګ په دکاندارانو. زه خو نه د پیازو له نرخه خبرې یم او نه د ټماټرو.
ښه، نو دا خلک چې تا ته دا شیان راوړي دا رشوت نه دی؟
اری ساده خزی، الله د نیتونو مالک دی که نه؟ زه د رشوت په نیت نه ځینې اخلم، بلکې د توفې په نیت یې قبلوم. یو بل ته توفه ورکولو کې مینه زیاتېږي که نه؟
په توفه اخیستنو ورکولو زیاتېږي. تو خو توفې صرف اخلی، ورکړی دي څه دي؟
و ټولو دکاندارانو ته فری هینډ یعنی آزادی. ما ورته ویلی دي چې چاړه څومره تیزه چلولی شي وی چلوي. دا توفه نه ده څه؟
لیکن دا د عامو خلکو چې دکاندارانو خانه خرابه کړې ده، د هغوی له بدواو نه تاسو نه یېرېږئ؟
اوهو، ټول خلک خو په یوه ځای نه شي خوشحاله کېدی که نه؟ که خلک بدواوې راته کوي نو د دغه دکاندارانو کورونه او بچانو خو بیا موږ ته دعاوې هم کوي که نه؟ حساب خو برابر شو که نه؟
ویمه د خدای نه ویرېږي. یو خوا ګراني او بل خوا ټیکسونه.
ولی ټیکس ورکول څه ګناه ده؟ یورپ ټیکس ورکوي، امریکا ټیکس ورکوي. تاسو تر هغه ښایسته یست که تعلیم یافته یست، ایوادی یافته یست که اخلاقی یافته یست. ټیکس به ورکوو نو بیا به دا ملکې ناپرسان چلوو که نه؟
مګر دا ټیکس خو ډېر زیات دی.
خولې هم د غومره زیاتې دي، نسونه هم د غومره زیاته پنډ پنډ دي، جیبونه هم د غومره اوږده اوږده دي که نه؟ څه وکړو مړې؟ انکم ټیکس، بیګم ټیکس، میډم ټیکس، غونډه ټیکس، ټنډه ټیکس، تړه ټیکس.
دا خو ټول ټیک دي در سره منمې، خو تاسو چې په میکپ باندې ټیکس کې خودو تا مو ډېر بد وکړلو.
پا پروژه کی باید چې په میک اپ ټیکس ولګیږي ځان پویګه ولی چې په دې زما رنګ د کمزور ایمان والا خلکو د روژې د خرابېدو خطر وي کنه
نوگرانو او روژتی ملگرو زهیران پا دی خبریم چی زمونگ دا زینو ناری نو خسار وقتی بیا سترگی قاف او فیوی نما شمانو تسام خبر کوی دل تا ما شم غگ وکی حل تا دا چواتا دل تا خزی چوویل حل تا دا لغتا دا داسی ناری نو دا پارا حکیم بیر بل چوائی راشی جور تا غگ او سترگیش
یوه مبارکه میاش ده ده صبر غواړي برداشت غواړي اخلاق غواړي که څوک ده ارڅه کولی شي نو د روژه ونیسي او که ده ارڅه نشي کولی نو بیا دې د نورو روژې نه ورخرابوي داسې هم ویلی شو چې څوک ده ارڅه کوي نو دا هغه خلک وي چې روژه یې نیولی وي او چې دا ارڅه نشي کولی نو دا هغه خلک وي چې روژې یې نیولی وي د دغو خلکو چې در بسم الله د مخه چاپیره غورځوي او تر الحمدلله وړاندې کنزل کوي دغه خلک روژې یې نیولی وي او د دغو خلکو سترګې کاف او پیوی د دې سوچ ټول ورځ د عبادت په ځای کې په نسوارو کې وي که په لمانځه ودرېږي نو هم نسوار په سوچ کې پکوړي سموسې شربت چلم او بیړۍ په سوچ کې نو و داسې خلکو ته زما حکیم بیربل دا مشوره ده چې که ثوابونه ګټې نو زړونه وګټې چې زړونه مو وګټل جنتونه ستاسو دي هو غوسه مه کوې خبردار چې بوټ ونه غورځې پام کوه چې ماشومان ونه وهې خبردار چې په کور ودانه غوسه ونه کړې پام کوه چې همسایګان ازار نه کړې همسایه دې وږې دې ملامات یې او ته پنځلس پنځلس ډیشونه خوري روژه مات ور واستوه پام کوه ټوله خپله مه خوره په ګیډه کې به دې درد شي پام کوه چې بل تې ورکړي گل بشی او چی خپلی و خوری پام کوا سریع پام کوا خورکه پام کوا خالا پام کوا پام کوا
پام کوا
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
خبر کو لکد پانی رپیرم پماج کلے پور خبر کو لکد پانی رپیرم محبت کے رنسے دم دزلل درد خوری دم پماج کلے پور خبر کو لکد پانی رپیرم پماج کلے پور خبر کو لکد پانی رپیرم